رادیو آزادی.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي، خو مخکې له هغه په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دوحا کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دی د دایمي اوربند او د بشري حقونو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. لهر سمخ کې قدر من اوریدونکو پام وکړی د دې سات خبرونو ته. لمړی د خبرونو سره ټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د اوو افغان وګړو وژنه غندلې او په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلاویانو له لاریون مخکې د امریکا د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرک چپلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنۍ سره مرستې وکړي. پاکستاني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو د سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې 9 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د هغو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو 2 کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایی قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستی دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر الصبا پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیرې شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایی قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه بیا پرانیزي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته 14 خوښتنې وړاندې کړې چې د الجزیرې ټلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا تیل وړونکي کشتۍ د سپاهي پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمې د قطې لخوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملکزاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اخطارهایی که توسط
د سپاه د سمندري ځواک د غزمې د قطو خبرداريو ته له بعد مرغه دوی پامونه کړ او کښتۍ د ولایت د قضایي مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او د بندر عباس د لنګرځای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سیول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. برتانیا او جرمنی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړه او ویل چې نوي محدودیتونه به د روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په برتانیا کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس له 5000 مثبت موارد ثبت شوی او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15000 ته لوړ شوی. جرمني هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران بنن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمني کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړینو شمیر په ورځ کې 1000 اوښتی او ټول شمیر 4000 ته رسیدلی. او په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې خروالی د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحدو ایالاتو کانګرس د جنوري په 6مه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رای ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري د ولسمشر په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د منتخب ولسمشر په پلوي د درغلیو ادعا کوي. نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې د ایران ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د غنی ګونې د کنټرول او له اطفای او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیری چمتو وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام مخکخه خځې خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې تاسو پام دغه اوریدو تر راګرځو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې. د غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د طالبانو او دولت مرکچان لشل ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبري پیل کړي. د بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم د موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي و.
خواسته اولی است که توافق هر چه زودتر روی آتش بس شود.
لمړی غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان په ناشه کوي لکه هدفي وجني. په دې برخه کې دی دوی ګډې څېړنې وکړي. بل مو دا غوښتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دې د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر 6 ورځنی وقفې وروسته بیا پیل شي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیات له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولیز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل شو. خو دوړو لوري تر دریو میاشتو وروسته وتونیدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکی چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وجونو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د شغلی خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. له دې مخکې د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو له طالبانو غوښتي و چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبری ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شو یو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مو چې نیولي، یو د 5000 خوشی شو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د ښاغلي نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. ښاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوهې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نننیو ورځپاڼو تر ډیره د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل او نورو موضوعاتو په اړه مطالب خپره کړي دي.
مسیر ورځپاڼې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې له لانجو ډکې او اوږدې او بېخوانده وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورځپاڼې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یوه اړخه به جګړه لا زیات او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي، چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي، امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشاره لیکلي، دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقونو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله